برنامه های ما ادامه دارد. از همراهیتان همچنان سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدید.
دیر مننه ستر فروختاسی همستری مسیح او دا ازادی راڈیو آوریدون کتا زمال خواه سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پېښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکې پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یک شنبه یې په پاکستان کې افغان شارژده پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او آن سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبې پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور وو. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسلولو غلاو وژنو د موټرو په غلا شو کوونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پېښې 40مه کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یک شنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هېواد تر اسلامي انقلاب وروسته څلور لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبرې رد کړې. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هېواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د پوګونډو کولو په معنا بولي. بلاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران پوګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. دونالد ترامپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه وو. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبوره کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه سوي وو. د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 30 کسان ټپیان سوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنۍ مربوط و چې له فرانسې لندن ته روان و. په ټپیانو کې د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یو لستنه ټپیان فرانسویان، پاتې نور بریتانویان، امریکایان، رومانیایان او د نورو هیوادونو وګړي دي. د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. دا ازادي راډیو ده. نن دوشنبه د لړم یا کرب 14 د نومبر 4 د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی.
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
په کندهار کې هغه ماشوم لا هم په رواني لحاظ روغ نه دی چې د هغې په وړاندې پلار وسلول وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغا غوړې سنن تر نن پورې په جړا دی چر څوک ماس په جنجي شي دی بغا رزنوي بيدېش.
په هلمند کې د شوزو پوړاندې د زور زیاتې د مخنیوي کمپاین پایل سو.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي تر څو چې هغه ته هم اګایي ورکي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په لبنان کې یو وار بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه پایل سوي دي. دوه اونیز د پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وایي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې به پیلول شامل وو. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. ښاغلی پوتزل پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. سفی الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورتزل په حواله خبره شوې. خغلی پورتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګمانی کې په لیدنه کې هیله خوده لی چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرې لانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان لسولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ او همکاري یې کړې ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه افغان چارواکو سره خبري کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمهیز او نړیواله اجماع او د خې حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال لا په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولای دی او بل اخر ته یو د افغانستان د نوی افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپل متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی شي. سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی د سولې کانفرنس منځته راغی چې په کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بلاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره د یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه نا څه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هیواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاک کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي ولوبي لږ تر څنا څه تر پوښتنې لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. پر همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هیواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرستې یا هغه مثبت لاسراوړنې چې کوم منځ راغلي هغه د لاس لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هیواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي او بل اخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده
د جرمنی خاص استازی له طالبانو سره دوی لیدلی دی او افغان حکومت سره هم دغه دی ناستی څو واره، څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمنی مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمنی د دفاع وزیر و، هغه اوس د یورپین کمیشن یا د اروپا د کمیسون د مشرپه توګه ګومارل شوی ده. دا ډیر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی د متحده تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د پټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چورتایي بیا بند دویم چې منځ راغی، له بده مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او هڅه یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بن اول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې غي خاصه پایله نه درلوده. ولی اوس جرمنیان غواړي، زما په اند باندې لا څو سدي په داګه باندې داسې نه دی ویلي، ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دوی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په د افغانستان په کشاله کې دخیل دي، اغه راوړی په بون په کانفرنس کې سره چرګه کې او بلاخره دا سه یو میکانیزم ماستروي چې په هغه کې یو تلپاتې سوله ماستراش.
په جرمني کې مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د ورستیو څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندهار کې درې کلنه مدینه د رواني جګړې بل قرباني ده چې څو ورځې مخکې پلار د هغې د سترګو په وړاندې ووژل سو. صادق رښتینی راپور لري.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسله والو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ، خو وسله والو د جګړې زو اصولو خلاف هغه د خپلې ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم اوس هم په حال کې نه دی، بغاغې ورسه نن تر نن پورې په ژړا دی. چې هر څوک ماسې ورجنجي چې دی بغاړې نوی بیرېږي، کوچنی خبرې هم نه کوي. تر هغې ورځ یوه خبره چې په هغه ګړیزه ورته راغله، ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مړ سو.
دې پېښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسله والو یاد کړنې غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره وه چې پر هغې زړه نه وسوځي، او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي، لاسې ګزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسي. د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي، دا خو یو زموږ نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتي وروسته وژلې دي.
په سمنګان کې د ناامنیو او د وسلولو د فعالیت د زیاتېدو له کبله په زیاتو ولسوالیو کې دولتي ادارې تړل سوي دي. مجیب حبیب زئی له سمنګان څخه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي، او بلواګر هڅه کوي چې د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله دغه ولایت په 5 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي، او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتم نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 15 نه خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه.
وضعیت خود ولایت او ولسوالیو خوب نیس.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د درې صف بالا او پایین او همدارس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بند دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي، ځکه 15 نه خاوره کې طالبان واکمن دي، او دوی په حضرت سلطان او خورم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنه لامل طالبان لا درې صف ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو غیر قانوني اخازه تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د درې صف ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت په ورس کې 300 ګاډي د ډبرو سکارو لیک دی، چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 400 افغاني باج اخلي. هغه پوستي چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړي دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیږد له ګاډو څخه 400 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 200 افغانۍ اخیستې، خو اوس په ورځ کې 400 باج اخلي. د ولایتي شورا د استازو د دعوه پر بنسټ چې طالبان هره میاشت سمنګان ولایت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیک له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي تر څو د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راواصلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجګیری از
دغه مخه د ډبرو سکارو له کاروانونو څخه بچ اخیستل دي، او غواړي چې په درې صف ولسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپل کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي، خو د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په درې صف ولسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا همدې قانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیون افغانۍ باج اخلي. د یادول ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، سمنګان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خپرونې په خپله پرونی ګڼې کې د بشري حقونو د څار ادارې د یوه راپور په حواله په یوه مقاله کې لیکلي د افغانستان تهاجمي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړي دي. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په یوه تازه راپور کې ویل سوي چې دغو افغان ځواکونو بېله دې چې حساب کتاب ورسره وسي یو لړ اعدامونه او نورې جدي سرغړونې کړي دي. د لیکنې په حواله دغو ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سوو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړي چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کېږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په دغه 35 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال له وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یوه برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 19 کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیره شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوې ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستې چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي، په ځانګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په 2 شهرونو کې مظاهرې وکړې. دوی د اداري فساد په وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د اکتوبر 12 د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سپیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایره او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد و. پرونی مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد د شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایسته یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو. دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي. موږ خپل حقوق غواړو بل څه نه.
یو بل خزا ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلی دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدون او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میشت دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې پر شوزو د زور زیاتی پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی دی. بلخوا د استیناف څرنولۍ چارواکي وایي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی زیاتې قضیې عدلي ادارو ته سپارل شوي دي. الیاس دایی له لشکرګاه راپور لري.
د شوزو چارو د ریاست او استیناف څرنولۍ لخوا د شپاړس ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع شو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمېر دولتي ادارو، رسنیو او ملایمامانو په مرسته د شوزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نو سروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته مو په خبر کې غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو ترڅو د کلی ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پاکله هم په هوای ترلاسه کړي. خوشنند کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې ترڅو خپل خوندي ونه درې دغه د حقوقو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه غوته رسیدګي ونه کړي نو دا خوشنند بنه خاصيږي.
د شوزو د حقوقو په اړه د پوهاوي او په عین وخت کې د ورځې نه بلی ته د ډیرودونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولای سي د رسنیو له لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د شوزو په چارو کې دولت ته مقام سلاکار کمر نیازی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د شوزو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازیول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سو دی او تر ټولو نادر ډول یې د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو، د میرمنو، د میندو حقوق وپیژني ترڅو چې هغه ته هم آگاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسولیت ته ځان خلاص کړي.
که هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر درسنوي په واک کې نه دی ورکړي، خو د هلمند د استیناف څارنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې دوه دیرش قضیې رسیدلې دي چې دولس یې نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل.
هغه قضایاوی چې موږ ترړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوې دي د هغوی متضررین چیرته چې ناست شوي دي هغه نورو ته دا قصه کړی او هغه نورو ته دا جریان بیان کړی، نو هغوی هم تشویق شوي دي چې دغه سیستم سره مخ شي. بیا نو راغلي څارنوالۍ یا حقوق بشر حقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړی، نو موږ مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورځ تر بلې زموږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی پخوا دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنیو تر څنګ مذهبي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرې مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودیل استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
تاسې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه به خپله قونسلګري تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل د پیښې 24مه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې پرون 30 کسان ټپیان شوي دي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی هست دین صاف پلاته که او دورو کدستانو دا پلاتنی پروگرام دا دیخ پروانی پا تی برخ جوڑه وی خودرغ مخ که او راپور را اخلو. دا منستان دا هوای چلن ملکی داروی چه دی هوا دا چلورو ندیوالو هوای دا گرون و کنترول دا دی پلاس که نده. دا دی اداری چرواکی وی دا دی هوای میدانون دا کنترول لپاره دا ندیوالو زوکونو سر خبری روانی دی. تفصیل دا خطر پردیس پا راپور که.
د افغانستان حکومت لا هم د څلورو مهمو هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې نه لري. کابل، هرات، کندهار او مزار هغه ولایتونه دي چې د هوایي ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انها بخش را کې تا هنوز به دولت افغانستان و اداره
هوایی دوی مونږ پرته له څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو څخه نور د ټول هیواد هوایی حریم په لاس کې لرو. د هغو څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو د ترلاسه کولو په خاطر مونږ د ناټو له ملکي او نظامی استازو سره خبرې روانې کړې دي تر څو دغه پروسه په منظم ډول مونږ ته انتقال شي.
هوانوردی ملکی صحبتای ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره.
افغانستان په 2014 کال کې ورسته لشپګ وشکلونو خپل هوایی حریم دی یونوی رادار الی په نسپولو سره تر کنټرول لاندې راوست. په همدې حال کې د ولسی جرګې د ټکنالوژي مخابراتي کمیسون رئیس عبید الله کلیمزی وی د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو د حکومت د کنټرول نشتون د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنه لاندې راولي.
برمیګرده به حاکمیت ملي افغانستان او تمامیت ارزی کې باید
دوی د افغانستان مسلم حق دی. دا ډیر مهمه ده چې دغه هوایی ډګرونه د افغانانو په لاس کې وي. کنه وی زموږ د هیواد ملي حاکمیت ارزی تمامیت تر پوښتنې لاندې راځي او اړوندې درې بد له ناټو سره دغه موضوع شریک کړي.
کنترول فضایی ما در دست کسی دیگه باشه میشه که به نفع خود از او استفاده کنه.
دو خاغلی کلیمزی په خبره په دې برخه کې لازم ظرفیت نشتون د دې لامل شوی چې د هیواد د یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه وي. خو د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیتي ستونزې د دې لامل شوی چې دغه ډګرونه د افغانانو په لاس کې نه وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډیو کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د متی ولا همدرد په نامه یو ډاکټر ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت په مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. یو کال وروسته کار هم وارزول شو. خو په وزارت کې د مخدره موادو د تقاضا د کموالي د ریاست لخوا چې رئیس ډاکټر شاپور یوسف و لدن د لره کړی شو. دغه ستونزه مو د ښاغلي ډاکټر شاپور یوسف او د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه
کې. ښه ورور، نوم دې څه دی؟
نوم زما ډاکټر متی الله همدرد.
ستونزه څه ده؟
ستونزه خو دا ده چې زه هلمند ولایت کې د معتادینو شبخانو ته بستریز روغتون د اصلاحات اداري آزاد رقابت د لارې نالته مقرر شوی وم، او د کال په آخر کې د وزارت ته تامی او د کاهشي تقاضا مواد مخدر نه حیاتان دغل د زمونږ د شبخانې د ارزیابۍ لپاره. په کلنۍ ارزیابۍ کې چې و زه کامیاب شوم. د هغې نه وروسته د هلمند د سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عابد او شاپوري صبر په دسیسه زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه برطرفه شوم، او زه تر اوسه دمه پورې د سرنوشت او در پدره ګرځم.
دا ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې؟
اول راغلم، وزیر صاحب ته عریضه کړې ده. وزیر صاحب احکام نوشته کړي وو چې موضوع د معتادینو کاهش تقاضا مواد مخدر ریاست ته نوشته کړي وو چې تاسو موضوع بررسي کړئ، هغوی موضوع بررسی نه کړه. بیا دوباره بیا راغلم، بیا د وزیر صاحب مین بیا احکام ولیکل چې د عارض مشکلاتو ته عاجله رسیدګي وکړه. بیا هم شاپوري صاحب په دې باندې کوم اجرات ونه کړو. دوه میاشتې مخکې بیا وزیر صاحب ته راغلم، وزیر صاحب بیا ولیکل چې ریاست کاهش تقاضا مواد مخدر ته بیا لیکلي وو چې د موضوع په باره کې تاسو نهایي تصمیم بیرته مقام د وزارت ته ګزارش ورکړئ، او بیرته دوی بیا تر اوسه پورې نه گزارش ورکړی دی او نه هغه ورکړی دی.
د دې دلیل څه و چې تاسو له دندې لرې کړی؟
ما سره چل او فریب او دوکه وکړه، او زه څه وکړو؟ او بل ډاکټر و، هغه شل بستر مسور و، هغه پرجبۍ کې ناکام کړی و. هغه بیا یو نفر وپسې راوستلو چې زور ورته وښودلو، حالان کې کم و، هغه بیرته ولیږلو. تیرو میاشتو معاشات یې ورته حواله کړه، او د پنځلس میاشتو کې چې دی درې میاشتو خود ما غلطه چې وظیفه اجرا کړې ده، د هغې امتیازات زما پاتې دي.
اوس د غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه د وزارت ستامې څخه دا ده چې د غزما موضوع چې دی د بدجدي پلټنه او ورجبي او نظارت باید وشي او بررسي باید وشي، او زه په غیر قانوني ډول باندې د وظیفې څخه برطرفه شوی یم، او باید شاپوري صاحب او د جنوبي غرب حوزې مسؤول او د هلمند عامه پخوانی سرپرست دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قضایي او عدلي ارګانونو ته باید مریبي شي، او ما ته باید خپل حقوق ټول بیرته دوباره راکړ شي. او تر اوسه پورې چې زه بې سرنوشته ګرځېدلې یم، د تیرو میاشتو امتیازات او معاشات هم باید ما ته حواله شي، او دوباره په خپله وظیفه باندې باید برحاله شم.
دغه ستونزه مو لومړی د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو له رئیس ښاغلي ډاکټر شاپور سره شریکه کړه. ښاغلی یوسف، ډاکټر متی الله همدرد وایي چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر و. کال وروسته فعالیتونه هم ارزیابي شول او دی پکې بریالی هم شو، خو د ده په خبره ستاسې لخوا له دندې لرې شوی. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
زه دا موضوع ردوم. مونږ سره اسناد شته چې دا تخطي کړی ده د ادارې له نگاهنه. دا موضوع مونږ په کلکه ردوو، او مونږ سره اسناد شته. هر څوک چې راځي راسي او بررسي وکړي.
ډاکټر صاحب، دې چې تخطي کړې وه داسې نه شول کېدی چې لومړی ورته توصیه وشي او اخطار ورکړ شي او راهنمایي ورته وشي؟
دا موضوع دا سړی توصیه لري، اختاریه لري، تبدیلي لري، بیا وروسته له هغه نه منفک شوی ده. حکم د مقام وزارت شته، یو کمیته مخکې دا بررسي کړی ده.
سربیره پر دې دغه موضوع مو د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړه. پایکان صاحب، د هلمند ولایت د روغ د درملنې یو ډاکټر ادعا لري چې د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو رئیس له دندې لرې کړی. دی وایي وزارت ته عریضه وکړه، د وزیر احکام هم لري، خو د دغه مسالې په اړه اجرات نه کیږي. ستاسې نظر غواړو.
موږ په خدمت کې همدا صاحب چې ادعا کوي چې دا منفک شوی دی، او ډاکټر شاپور د مونږ او د وزیر صاحب احکام نه مني، خو مونږ حاضر یو چې دغه قضیه به کو چې دوی په حق کې وي، مونږ په خدمت یو. او کېدای شي دا مشکل به وي، ځکه چې مونږ نه شو ټول کارونه په شفاف دي. داسې کېدای شي، داسې به وي، کېدای شي کله داسې کېږي چې د دې ادعا صحیح او د دې تعقیب ضرورت لري چې دا تعقیب وکړي کله مسولین یا مقامات اخبال کوي دا رئیس صاحبان او کله هم هغه کسان چې منفق کیږي بیا هغوی خپل مشکل خپل ستونزه نه وایي او بل مثلا بل موضوع عنوان کوي د دې لپاره موږ په خدمت کې یو چې دا بررسي وو بالکل موږ په خدمت کې وو
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وا موریدل چې د هلمند ولایت د یو روختون ډاکټر آزادی رادیو ته ویلي و چې د وزارت یو مقام لدند لري کړ او هغه چارواکي چې د لدند لري کړ وای چې دغه ډاکټر په خپل چارو کې تخته کړی وي سربیره پر دې د عام روغتیا د وزارت مرستیال وویل چې ادعا کوونکي د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او په حق له د قانون لمخه اجرات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا آزادی رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي زموږ دوستانو پیغامونه پرې شي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړی دي نو ډیر مونږ دومره ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغه کې تاسو د درو مندل سو کسانو په اړه مشته معلومات راکړی دي ورپسې به نور پیغامونه هم وورو
بل سلام علیکم زموږ د اولاد هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم تلته وروره په هلمند شهر کې یو ځوان ګرځي دا یو صبر دی زموږ خبرې ملي ورته کې وو پښمن پټه پټوږي چې څه څه دی خدای شي دی ور صبر دې کار څوک دار ولایت دار څوک په دا شمه راځي زموږ وي چې پر اویا تا چې پر دوه لس پورې دی زه
د زابل د ولایت څخه دا پیغام تر تبریدم یو د حضرت شاه پر نامه الک دې نافذي پلار عبدالنافي یادي او کور په کندهار کې یادي نو دا لکه دا ارشاوی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي دا زما پر شمیره دي زنګ راته وي زه به خپل شمیره تر تو وایم 0 و 9 2 4 بیا به شمیره تر تو وایم 0 و 9 2 4 دا نظر چای دی پلار عبدالنافی دی دا و کله لکه دا شل ورځ کې چې دلته د شیا سره موجوده کدا ارشا خپل یو قریب دی په شمیره دي ما ته زنګ وي وسلام د آزادۍ راګیو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ملکم دوستانو وسپ ورسو استاسی هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم لایدا د غزنی خبرو کوم زما یو ورور د جمال الدین میږي د ول افکار کی صدقونه راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې زاته وڅېړل چې څه وخت نو خاصه زما یو ورور چې مګدین په اړه معلومات لري ما په دغه شمیره زنګ وی 0 و 1 5 7 8 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی، ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا له 13 کاله کېږي چې ورک دی. ملا لال محمد زوی دی، په قوم باندې برزای دی. 13 کاله کېږي یا 19 کاله چې ورک دی. که هر ورور دغه ورک په هره معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام ناصر کی ډیر مننه وسلام په ټلیفون چې نه تاسو ورته وایم چې تر وستاو 15 10 15 بل څه مې راځي چې تر وستاو شتورنیوي 10 10 دا چې راځي سره تماس ونیسي کله دا پات له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هغه مالې د محمد جان دی چې د کور ته ولسوالۍ د جنټان د کلی اوسیدونکی یم. اوس په لاندې په کندهار کې په ښار په فاميلي کې اوسېږم. زما یو ورور ورته تقریبا 6 ولسم کال دی. خو نن مې خلیل دی هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمیرو د تماس سره ونیسي. دا د دې نمبر باندې یو شمارې د ټولو سپر اویا یو دیش یو وشت نشاوتنده بل شماره ده سپر اویا نوشت څوارلس دوه سو څنډه وشت بیا تکراروم سپر اویا یو دیش یو وشت نشاوتنده بل شماره ده سپر اویا نوشت
وارلس. السلام علیکم د ازادي رادیو ټول او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی. تقریبا 2 میاشتې کیږي چې شکریا ولج عبدالکریم د 15 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکسته ده. کچا ته معلومات وي یا چا پیدا کړی وي نو لطفاً په دغه شماره باندې زنګ ووهي او شګر افغاني شرني ورکول کیږي. شماره ده 0319223 او دوه هم شماره ده 0529050820.
سلام علیکم رور جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نومې بهرام دا چې ننګرهار سخرو د ورسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادره کته وایې ده که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 21 93 19. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 واویا 21 19 3 19. ډیره مننه.
سلام علیکم، زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومی مسجد د کلی وسیدن کایم د مالو د محمد عمر په نامه شمې سترګې دي. دا په نور څنګه نشته کیږي چې د مسنباغ ته مزرې د پاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمېره ده 0 واویا 2 3 2 4 2 5 5.
بله، السلام علیکم، زه خبرې دي پکې اوه یا دې په تاسو سره څه حاضر پیغام درته پکدم. زما یو تر زوای دی چې بادرګل نمیږي او د پلار نومي هم بسیر نمیږي. د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه دار کړې. موږ ته معلومات شي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو، خو بیا موږ وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ لپاره دې ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر څه چې پیدا کو دغه لکه افغاني جزا ورکول کیږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 واویا 79 43 8 43. دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 واویا 9 43 8 43. دا زه دې زه دې ونه چې زما پیغام نشي. سلام،
زه جوجان ولایت
او د پښتو په ډول سوالي خیریه منل خیریه نثار تل کال کیږي ورستي هڅه ستاسو کې معلومات لري په دغه شماره کې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نه درشمت درواتیا والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
سلامونه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چپ ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003 1800 9 10. شماره یو ځل بیا 0003 1800 9 10. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غوښته چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب نامه د عبدالمواتی صاحب کې دې دې ګورې م عبدالوهاب یم دې په خپل امریکا بس کو کې امر په دغه شهرت مشته جان و 0 0 3 5 1 9 9 0 1. کومه چې په دغه شهرت مشته جان و بل یا شماره تکرارو 0 0 3 5 1 9 9 0 1. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اخر محمد خدیجه د ایمه ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه اړیکه لولې. نو زه خاله دې دې تقریبا د شرکار کې سرکو دې د بشیر په نامه د یار مسلمان ورور کې په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري. نو ما ته دې مې را بری د مخه څخه د راشنه راړې کولې چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه ډیر ځل جوایم چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه.
السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاو خاطر لس کوم لري نظریا غاری کې چې نه درې کسوي دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی. د نیکو نوم یې محمد خان دی. ورور نوم یې عبدالمالک دی. یا هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دی. ډیر تر ډیره په دې سره اړیکه ونیسي. پر وې پر درې اته دوا پرته لوته اته دوا چې پر شمیره یو څه کې یاوه پر وې پر درې اته څو تلور تر وېس اته څو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي تاسو کې ازادي رادیو ته کار کوم چې دا غوښله چې ما پیغام نشر کې وستا.
السلام علیکم. زمان چې د بلال د نګران پتا ماسکنه او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کال کېږي نه دره کښوې ده او کچا چا پیدا کول په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نه کلی کرامات می دی ازادی رادیو ریدن خو د کډر وال کار کوم کته خپل نو وتر علیکم تم لرم چې جوړ وروزه سهیل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمید الله په نامه دی چې په دا چپاورزه باندې تو خالم دی د نن سه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ دی خواجه مرک د کلي اوسېدونکی دی د نن سه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی د هغې ورځې راهیسې
بیا در وسته پر یم ایت څه د مرګ او د ژوند درک نه لرم لطفا د انساني مهرباني له مخې که دی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1420 2 که هر مسلمان ورور ته د په اړه مسته معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکار یې ملا احمد نومېږي څو کاله کېږي چې ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 50 45 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم څنګه په خیر زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي دا دوې میاشتې کېږي چې ورکته وی ده نظره کچوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم پګای کولم د کندهار ولایت ته په دغه ولسوالۍ کې نشان غوالي دي. ما د چاګلاچان میزه د سلطان اکازي د درماد ورور دي د شپږ کال کې چې ورک شوې دي د خپل د اعلان نوې یا بل څوک معلومات پلري ما سره دې په جیش میرا ته ما شوې شي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا پنځه. والسلام خدای پامه.
بلیا السلام علیکم زه محمد ندیزی پکتیا ولایت د ډنډ بټانو سره څخه دا پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې پازرګل نومېږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی نو که هر مسلمان ورور د پازرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دیش مې را ما سره تماس ونیسي. سپور واویا نوی او څلوېخ اته سو اته څلوېخ د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم. سپور واویا نوی او څلوېخ اته سو اته څلوېخ د ذاتي راډیو څخه ډېر مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومېږي ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي د پلار نوم یې چاري د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوا میاشتې کېږي چې نادره کړي زه په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په هکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 50 15 10 10 9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 50 15 10 10 9. د بل لمباره مورتان 0 50 14 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه دوو شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم ازادي راډیو زما ژوند دی د 4 کاله کې چې ورته د ګل احمد په نامه دی په دغه شمیرې باندې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستا چې خپل پیغام مو سره شریک کړی و. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې لالارې تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو په سیګرځي نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ وهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خبرونه کې هم ویلي کله چې دا خبرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري چې ځینې دوستان مو دي د خپل سیمو کې د یو مندل سوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمیره وایي نو تاسو هغه شمیره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خبرونو د پیغامونو تکرار غوښتل غوښتنه لري ځکه دوی وایي چې موږ ونه سکوالې چې شمیره ولیکو نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو غواړو چې ټول ته نوبات ورسیږي نو که موږ تکرار پیغامونه خبرو کو نو نو سکوالې چې غنو دوستانو ته نوبات ورکو نو هله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري تاسو موږ دوستانو شمیره در سره ولیکي او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدي په خپل دوست پسې ګرځي نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره وایست ترڅو کبل څوک تاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولای شي چې دا غیر شمیره لاله تاسو سره تماس ونیسي نور مو پر خدای سپارم خبرونه مو عمل ته پای ته ورسیده په پای کې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي تر بلې ونی تاسو پر خدای سپارم علام ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه